محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ د 1402 لمریز کال د تلې د میاشتې 28مه د 1445 قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې 4مه او د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې 6مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر نتنیاهو بلاخره جو بایدن خپل پخو ته راټیټ کړ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي او بیا به هم د بې نقاب امریکا نوملړیو مطلب واورئ. ورپسې به هم د قرآن پلوشې پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د زوکړې په تړاو یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدر منوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت خاک. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د غزې پر وړاندې د جنگي جنایتونو پر بندیدو د امیر عبداللهیان ټینګار. په لومړي ځل د افغانستان له مزار شریف څخه عربستان ته د الوتنو پیل. د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان مرسته او سیمې ته د جګړې د لمنې غځېدو په اړه د اسماعیل هانیا خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لویدیځې آسیا سیمې د حالاتو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې هیله لرو د غزې د خلکو په خلاف جنګي جنایتونه ژر تر ژره بند شي. د ایرنا د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي همکاري سازمان د فوقالعاده غونډې د ترسره کېدو او په نیول شوي سیمو کې د وروستیو بدلونونو په اړه د دې په بیان سره چې ټول غړي موافقه لري چې سیاسي فعالان باید د ملکي وګړو، ماشومانو او د ښځو د وژلو پر وړاندې بې تفاوته پاتې نه شي او باید عمل ته راشي. هغه په سیمه کې د امریکې د ولسمشر جو بایدن پر شتون او له صهیونیستي رژیم څخه د هغه پر ملاتړ نیوکه وکړه. امیر عبداللهیان زیاته کړه ټول کسان د جګړې له پراخېدو اندېښمن دي او طبعا د هغه وضعیت چې موږ ټول شاهدان یو دا مسله حتمی ده او کېدی شي هر وخت داسې پیښه رامنځته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه په خپل تور رسنیز ځواک سره د نتنیاهو تر شا د امریکا راتلل او د غزې د روغتون په خلاف د دغه بې ساري جنایت منصوبول هم نشي کولای د نتنیاهو څیره سپینه کړي. صهیونیستان که هر څومره هم جنایتونه وکړي په دې به بریالي نشي چې د حماس او غزې زړور گزار ترمیم کړي. زموږ د خبریال د خبر له مخې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د صهیونیستي ماشوم وژونکي رژیم وحشي جنایتونو او د ماشومانو او میرمنو پر روغتون د دوی برید ته په اشارې سره وویل صهیونیستان که هر څومره هم دا ډول جنایتونه وکړي په دې به بریالي نشي چې د حماس او غزې زړور گزار ترمیم کړي. هغه غزه چې خلک یې له 15 کلونو راهیسې په خلاص زندان او په کلابندۍ کې ژوند کوي. قالیباف څرګنده کړه صهیونیستانو ادعا کوي چې په یوه اوسپنیز ګنبد باندې سنبال دي چې د دوی پولې ته زیان رسول ناشونی دي، خو د دوی عزت له منځه ولاړ او د غاصب هیواد په دننه کې هم د هغوی اعتبار او اعتماد له منځه تللی دی. د ترکیې دفاع وزیر د ایران د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره په خبرو کې د سیمې وروستي بدلونونه وارزول. د مهر خبری اژانس د خبر له مخې په دې ټلیفوني خبرو کې دواړو لورو د دوه اړخیزو او سیمه ییزو دفاعي او امنیتي مسایلو په تېره بیا د سیمې په وروستیو بدلونونو خبرې کړې دي. دغه ټلیفوني اړیکه د بیت المقدس د نیوګرو لخوا د نویو او تریخوالو له پیله نږدې دوه اونۍ وروسته پیل شوې ده. په لومړی ځل د مزار شریف جدې ترمنځ الوتنې پیل شوې دي. د بلخ د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره د مزار شریف او د سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیزه الوتنې پیل شوې دي. د بختر خبري اژانس له خبر له مخې د یاد ولایت د هوایي ډګر مشر ارکان مولوي حیات الله صفا ویلي چې د کامیر هوایي شرکت له چارواکو سره په ګډه د دې الوتنو د ترتیب په برخه کې کار کړی ترڅو د بلخ له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شي. صفا زیاته کړې چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د بلخ او سعودي عربستان ترمنځ د کامیر هوایي شرکت دوه اړخیزه الوتنو پیل او په لومړۍ الوتنه کې 121 مسافر د جدې ښار ته ولاړل. په ورته وخت کې د دوو مسافرو جدې ښار ته د الوتنو په پیل خوښي وښوده او ویل چې اوس به په لنډ وخت او کم لګښت سره سعودي عربستان هیواد ته سفر کوي. یوناما د طالبانو له بنده د مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له بنده د افغانی الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د ازادي راډیو د خبر له مخې یوناما پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسېدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. افغانی الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شو. د بهبودی میرمنې الکساندرا مصطفیا د نوموړې د خوشې کېدو خبر تایید کړی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته را خوشې شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 1400 لومړي کال د مرغومې په 15مه په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو په لړ کې تیره ورځ د تاجکستان بشري مرستو جوپا هم راورسېده. د کلید ګروپ د خبر له مخې د مرستې د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې هیواد ته رارسېدلې دي. له یادو مرستو سره د تاجکستان راغلي استازي صاحب جان زیاد لوف ویلي چې هیواد د هرات له زلزله ځپلو سره 3200 ټنه مرسته چمتو کړې. د هغه د معلوماتو له مخې په دې مرسته کې سون توکي، خیمې، د خوب لپاره کمپلې، خوراکي توکي، د څښاک پاکې اوبه او د اړتیا وړ نور توکي شامل دي. د هغه په خبره د مرستې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ارزښت لري او هڅه کوي چې ژر تر ژره یې پر زلزله ځپلو وویشي. بلورتا د کندوز چارواکي هم له یادو مرستو مننه کوي او وایي هڅه یې دا ده چې ژر تر ژره یې هرات ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې په هرات کې له زلزله ځپلو سره تر اوسه د ګڼ شمېر هیوادونو مرسته رارسېدلې ده. د حماس له سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه ویلي چې موږ ټولو ته خبرداری ورکړی که دا جګړه دوام وکړي ښایي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. د ایرنا د خبر له مخې هانیه ټینګار کړی د نور شمس په کمپ کې د نن ورځې په قتل عام سره د صهیونیستي دښمن جنایتونه لویدیځې غاړې او لبنان ته هم پراخ شول تر څو د مقاومت اراده کمزوره شي. هغه وویل موږ ټولو ته اعلان وکړ چې دا جنایتونه باید وغندل شي او دا قاتلین او مجرمین باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه او مجازات شي. هانیه زیاته کړه د غزې د خلکو په خلاف د دښمنانو د جنایتونو دوام به په فلسطین او سیمه کې ټولې معاملې ګډوډې کړي. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر څرګنده کړه هغه څه چې په غزه کې روان دي د یوې سیمه ییزې جګړې لامل بشي چې دښمن او د هغه ملاتړې به یې د کنټرولولو توان ونه لري. هغه همداشان د غزې د خلکو د ګډه د کډه کولو له پلان سره د اسلامي او عربي هیوادونو د دریز په یوځای کولو کې د امریکې ناکامۍ ته په اشاره سره وویل د فلسطین ملت خپلې خاورې ته ژمن دی او هیڅکله کډه کیدل یا بدیل وطن نه مني. او وروسته خبر هم دا چې لا فلسطین بهر د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر مشر خالد مشعل په دې خبرې سره چې د مقاومت اغیزې ثابت شوې دي او دغه موضوع د نه منلو او د زیان لیدلو وړ نه ده وویل، د غاصب رژیم پر وړاندې مقاومت د فلسطین د خلکو حق دی. د ایرنا د خبر له مخې مشعل څرګنده کړه د سینا مقاومت د لبنان سویل او غزه له نیواک آزاده کړه، سره له دې چې خبرو اترو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې او حتی د یاسر عرفات د شهادت سبب هم شو. هغه زیاته کړه د فلسطین ځینو مشرانو لا کارګر ګوند او لیکو دواړو سره د جوړجاړي او خبرو اترو لاره تجربه کړې ده او دغه لارې هیڅ نتیجه ور نه کړه او موږ د مقاومت لاره خپل کړه او هیڅوک نشي کولای چې موږ ملامت کړي. هغه وویل هغه څه چې د اکتوبر په اوومه یعنی د تلې په 15مه رامنځته شول د الاقصی جومات د ملاتړ سبب شول او اشغالګر دښمن یې ولړزوه او په ملت کې یې د دغه اشغالګر دښمن د ماتې هیلې راژوندۍ کړې. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدمونو اوریدونکو ته سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د نتانیاهو بالاخره بایدن خپل پښو ته راټیټ کړ. بایدن چې له دې کتنې د مخه په سپین ماڼۍ کې نتانیاهو سره له ملاقات څخه کرکه درلوده، د نتانیاهو په چل کې مجبور شو خپلې چارې پرېږدي او په نیواکي فلسطین کې د هغه کتنې ته ورټوپ کړي. دا سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې اسرائیلي رژیم په غزه کې د ښځو او ماشومانو د وژلو لپاره د المعمداني په روغتون د امریکا لخوا ترلاسه شوی زر کیلوی بم وغورځوه، هغه هم په داسې حال کې چې د المعمداني روغتون د اسرائیلو د رژیم د فوز له لوري پر امن سیمه بلل شوی وه. د نړیوالو قوانینو له مخې پر ملکی وګړو، ښځو او ماشومانو همدارنګه پر روغتون باندې برید جنگی جنایت بلل کیږي. په غزې کې د روغتون په ګډون په عامو تاسیساتو او ښځو او ماشومانو باندې د اسرائیلو د رژیم د 24 ساعته بمباری سره سره دغه رژیم د نړیوالو بنسټونو دوهګونی چلند او د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ملاتړ په خاطر له محاکمې څخه خوندي پاتې دی. په دې خاطر دغه جنایتکار رژیم ورځ تر بلې سپین سترګی کیږي او د خپلو جنایتونو کچه زیاتوي. دې ته په کتو سره د اسرائیلو رژیم د دوامدارو جنایتونو د مسؤلیت یوه برخه اروپایي هیوادونو، امریکا او د بشري حقونو د شورا او د لاهې د محکمې په څیر نړیوالو بنسټونو ته ورګرځي چې په خپل کړچار سره یې دغه رژیم ته لاره هواره کړې ده. سره له دې چې په تیرو 13 ورځو کې سایونیستي رژیم د شپې او ورځې په دوامداره توګه په غزې په عامو وګړو، روغتونونو او عامه ځایونو باندې بمباری ته دوام ورکړی او په فلسطینیانو یې اوبه، برېښنا، درمل او خوراکي توکي بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه ځلې فوقالعاده غونډه کړې ده چې دواړه ځلې د امریکا د مخالفتونو په خاطر کومه پایله نه درلوده. د امنیت شورا په خپلو پرېکړه لیکونو کې د اسرائیلي رژیم د سزا کولو په لټه کې نه و، بلکې غوښتنه چې فلسطینیانو ته اوبه، خوراکي توکي او درمل ورسوي، خو سره له دې امریکا دغه پرېکړه لیکونه ویټو کړل او په ټینګار سره یې وویل چې تر هغه پورې چې غزې کې فلسطینیان د اسرائیلو تر محاصرې لاندې وي، د هر ډول بشري مرستو د لیږلو مخنیوی کوي. لومړی دا فکر کېده چې امریکا په دې خاطر په غزې کې فلسطینیانو ته د اوبو، خوراکي توکو او درملو له رسولو سره مخالفت کړی، ځکه چې پرېکړه لیک د روسیې لخوا امنیت شورا ته وړاندې شوی و. خو کله چې فلسطینیانو سره د بشري مرستو لپاره د برازیل له لوري دویم پرکړلیک هم د امریکې لویټو سره مخ شو. دا څرګنده شو چې ټول غربیان، امریکا او حتی خپل بایدن پوره پوره د اسرایلی رژیم د جنایتونو له دوام څخه ملاتړ کوي. نتنیاهو د مقاومت په وړاندې د دې رژیم په بیوسۍ باندې د سرپوښ د ایښودلو لپاره د فلسطیني ښځو او ماشومانو عامې وژنې ته مخه کړې ده. څو د فلسطینیانو د وژلو او د هغوی د کورونو په غصبولو سره د صهیونستانو داخلي افکارو ته قناعت ورکړي او داخلي بحرانونه هوار کړي. د اسرایلي رژیم له لوري د زړه بوږنوونکو جنایاتو او په تیره بیا په غزې کې د ښځو او ماشومانو له بمباریو څخه وروسته نیواکي فلسطین ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر نه یوازې د دې رژیم د جنایتونو د ملاتړ ښودنه کوي، بلکې په دې معنا ده چې امریکا په غزه باندې د هوایي عملیاتو د ملاتړ ترڅنګ ځمکني یرغل لپاره هم اسرائیل تشویقوي. سو دغه جنایتکار رژیم په غزه کې د فلسطینیانو نسل د ختمولو لپاره اقدام وکړي. قدر منوردون کو دا تهران د اید ایران اسلامی جمهوریت غاگ او تاسو هم زموږ غاگ لا تهران را دیس خوری. قدر منوردون که ادوانه کوم چه لدی ورست زموږ نور پروگرامون هم تست خبریگی چی دا تاریخ پانه پروگرام دا یاو هم دارنگا دا قرآن دا پلوشی او نوی برخبات تست وړاندشي او هم دارنګا د حضرت عبدالعظیم حسنی یا شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام د زوکری په اړه ځانګړی مطلب به تاسو ته وړاندې شي. او همدارنګه بیا هم یادونه کوم چې تاسو کولی شئ په www.parstoday.ir/page چې زموږ د ویبپاڼې پته ده، کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. او همدارنګه pashtonahnawi@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې بیا هم کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. موږ هم ستاسو مثبتو نیوکو، وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې پلاره یو. تر دې چې زموږ ملتیا مو وکړه ډیره مننه. نو تاسې ته پاتې ښه ورځ غواړو. الله مو مل او ښې چارې.
د تاریخ پانا د پښتو رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومني. عزیزانو، سند تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هم هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 14 او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 16 نیټې سره برابر ده. دولسوه کال پخوا د 1303 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 14 نیټه د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام یو لمسی حضرت عبدالعظیم په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. حضرت عبدالعظیم یو پرهیزګار او پوه کس و او د حضرت امام هادی علیه السلام یو باوري راوی بلل کېده. حضرت عبدالعظیم د حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت جواد علیه السلام او حضرت عادی علیه السلام په څیر لسترو ائمه و په مستقیم ډول حدیث نقل کړی دی. حضرت عبدالعظیم د حضرت امام هادی علیه السلام د امامت په وخت د هغوی په وړاندې سره د خلکو د هدایتولو لپاره ایران ته کډه وکړه او تهران ته نږدې په ری ښار کې استوګنه شو. هغه د 250 هجری قمری کال په شوال میاشت کې شهید کړی شو. د حضرت عبدالعظیم حسنی سپیڅلی حرم په ری ښار کې دی او د خلکو یو مهم زیارت ګڼل کیږي. نه سوه دو دیرش کال پخوا ده پینزه سوه دیالسم هجری قمری کال ده ربیع الثانی ده میاشتی په څلورمه نیټه بغدادی لغت پیژنده فقی محدث او نحوی ابوبکر محمد انباری زیږیدلې دی. هغه له ځوانۍ د دینی علومو زده کولو ته مخه کړه او نحو او لغات علوم یې له خپل پلار څخه زده کړل. ابن انباری د نورو علومو او پوهې له زده کولو وروسته تدریس ته مخه کړه او ډیر شاګردان یې هم وروزل. هغه یو پیاوړی او وتلی فقی و. په تېره بیا په نحو کې هم یو تکړه استاد ګڼل کېده او ګرم او په زړه پورې کلام یې درلود. ابن انباری ډیر ارزښمن آثار لزانه په یادگار پرې ایښی چې پکې منشور الفواید کتاب ته اشاره کولی شو. یو سل درویشت کال مخکې د 1900 میلادي کال د اکتوبر په شلمه نیټه البانیایی فارسی گو شاعر او لیکوال نعیم فراشیری په 45 کلنۍ کې په استانبول کې وفات شو. هغه په 19مه پیړۍ کې یو وروستی ډیر لوی شاعر شمیرل کیږي. نعیم لومړنۍ زده کړې په خپل زیږن ځای فراشیر کې ترسره کړه. په 1315 میلادي کال کې په 19 کلنۍ کې د تحصیل لپاره له خپل ورور سامی فراشیری سره یوانینا خارته چې په هغه وخت کې د عثماني امپراتورۍ د هیوادونو تر ولکې لاندې د یو ولایت مرکز و ولاړ او په یوه یونانی مکتب کې شامل شو. نعیم په دغه مکتب کې یونانی، ترکی او فرانسوي ژبې په ښه توګه زده کړل. هغه په 1911 کال کې قسطنطنیه ته ولاړ او هلته د لیکوالۍ په کار بوخت و چې په توبرکلوز باندې اخته شو. نعیم پس له دې چې ښه شو یوانینا ته ستانه شو او په همهغه ښار کې خپل لومړنی فارسي شعر د تخیلاتو په نوم وویل. په 1923 کال کې د سیاسي فعالیتونو او همدارنګه په ازادي غواړو او خپلواکي غوښتونکو غورځنګونو د ګډون په وجه مجبور شو چې خپل هیواد پرېږدي او استانبول کې ستون شي. پس له یو څه وخته د کتاب د تالیف او ترجمې په اړه د وړتیا په ښودلو کې د عثمانیانو په معارف وزارت کې د صلاحکار په توګه وګمارل شو چې د عمر تر پایه پورې یعنی تر 1900 کاله پورې په همدغه منصب باندې په کار لګیا و. د هغه د مړینې نه کلونه وروسته د هغه د جنازې پاتې شوي شیان تیرانا ته بوتلل شول او هلته خاورو ته وسپارل شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دادی د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو حضور ته حاضر شویو. عزیزانو که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې د حاقه سوره 12 آیت ته رسېدلی وو. په نننی پروګرام کې غواړو د دغه مبارکې سورې له 14 تر 24 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د حقه د مبارکې سورې له 14 تر 16 آیتونو تلاوت ته، هلته چې لوی رب داسې فرمایي:
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
نو كلتش پاش بيليكي بوكي وكرايسي یو پوکی او ځمکه او غرونه پورته کړای سي، نو دغه دواړه به په یو سخت گزار ریزه ریزه کړای سي. نو په دغه ورځ کې به واقع کېدونکی قیامت واقع سي او آسمان به وچ وي. نو دغه آسمان به په دغه ورځ کې سست او پاشلی وي.
عزتمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو وویل، دا سوره د قیامت او د لوی ورځې د سریزو او د نړۍ د پای ته رسیدلو د پیښو د بیان په مقام کې ده. د دغه آیتونو پر اساس اوسنۍ نړۍ به په یو لوی او بوژنوونکي غږ سره پای ته ورسیږي، او د دغه لوی غږ او چیغې په وجه به مځکه او غرونه وپاشل او ریزه ریزه شي. داسې پیښه چې نه یوازې مځکه به ورانه کړي، بلکې دا لوی آسمانونه به هم رنګ او وپاشي. د نړۍ اوسنی نظام به له منځه لاړ شي او ستوري او سیارې به له خپل مداره ووزي. د قرآن مجید له آیتونو داسې معلومیږي چې په شپېلۍ کې پوهکۍ چې له یو لوی غږ او چیغې سره به یو ځای وي، دغه پوکۍ دوه ځله دی. یو ځله د نړۍ د ختمېدو په وخت چې د ټولو انسانانو د مړ کېدو سبب بشي، او بل ځل د قیامت د راتګ او واقع کېدو په وخت د مړو د ژوندي کولو لپاره چې مړي پاسیږي او په الهي محکمه کې حاضریږي.
ایزانو لدوغو آیتونو زده کوو چې موجوده نړۍ فنا کېدونکې ده، او هر کله چې متعال خدای اراده وکړي په شپېلۍ کې په یوه پوکي او په یو لوړ او کړکوونکي ږغ سره به دنیا ړنګ سي. دوام دا چې د قیامت د راتګ سریزه د ځمکې او آسمان د اوسني نظام ړنګېدل او د ځمکې د ټولو خاوندانو مړه کېدل دی. بله دا چې د قیامت واقعه په دې نړۍ کې ډیره لویه او مهمه واقعه ده، او د دې په وړاندې نورې پیښې وړې او معمولی شمیرل کېږي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ، د حقه د مبارکې سورې 12 او 13 آیتونو تلاوت ته چې الله تعالی داسې فرمایي:
والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
جبارة او ملائك با دادا تصندو لپاسوي، او پا دغي ورسكي بستا درب عرش اتو ملائكو دسر لپاسا او چت کروي. پا دغي ورسي با تاسو د خداي پا مخكي وراندي کولای سي. اساس ول پټ عملونه نه به هیڅ شی پټ پاتې نسی.
ګلونو اوریدونکو، خو په شپېلې کې دوهم پوکی د قیامت د لوی ورځې د راتللو او د ټولو انسانانو د بیا را ژوندي کېدو او د خدای تعالی په در کې د وړاندې کېدو ورځ ده. له دوهم شپېلې وروسته د نړۍ تدبیر چې د فرشتو په غاړه دی، او هغوی د خدای د امر چلوونکي او چاروالي دی، بدلیږي. او خدای تعالی د رسول د یو روایت له مخې د فرشتو شمیر به له څلورو کسانو یا څلورو ډلو څخه اتو کسانو یا اتو ډلو ته ورسیږي. که څه هم د دغه آیت الفاظ د یو لوی تخت پښتون چې اته کسان به یې وړي راوړي دلالت لري، خو د محکمو عقلي دلایلو له مخې پوهیږو چې خدای تعالی جسم نه دی چې تاج او تخت اړتیا ولري. نو دغه شان آیتونه له لفظي نظره د متشابه آیتونو برخه ګڼل کیږي او باید د قرآن کریم محکمو او جوتو آیتونو ته یې ارجاع کړو، داسې آیتونه چې د خدای د جسم په نفي دلالت لري. نو له تخت مراد د نړۍ د چارو د تدبیر مرکز دی چې خدای تعالی پرشته په هغه مامور کړي او د نړۍ چارې د هغه له لارې تدبیریږي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، که څه هم په قیامت کې به موجود نظام ړنګ او یو بل نظام واکمن سي، هلته به هم د دنیا په شان پرشته د متعال خدای چاروالی او د هغه د عوامرو منونکي او چلونکي به وي. دوهم دا چې په اوسني نړۍ کې د خلکو ظاهر لیدل کیږي او د هغوی خبرې اوریدل کیږي، خو په قیامت کې به د انسانانو د شخصیت پټ اړخونه اشوا او ښکاره سي او هیڅ به پټ پاته نه سي. د انسانانو افکار، نیتونه، عملونه او کړنې او حتی د هغوی نیمګړتیاوې او کمالونه به هم څرګند وي.
اوس هم د آقا د مبارکې سورې 19 تر 24 آیتونو تلاوت ته غوږ ږدو، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
نو هر هغه څوک چې ورته خپل کتاب یعنی عملنامه په ښي لاس کې ورکول سي، نو دی به وایي چې واخلی زما عملنامه ولولی، بې شکه ما ته یقین و چې خامخا له خپل حساب سره ملاوېدونکی یم. نو دغه کس به په خوشحاله ژوند کې وي، په اوچت جنت کې چې د هغه میوې به نږدې په لاسرسۍ کې وي. تاسو ښه په مزې سره خورئ او څښئ، د هغو عملونو په بدل کې چې تاسو په تیر سویو ورځو کې کړي وو.
عزیزانو، د الهي محکمې په تیرېدو او د انسانانو د برخلیک په روښانه کېدو سره به هغه کسان چې د خدای پاک له حساب کتابه کامیابه او سرلوړې راوتلي وي، د خپلو عملونو دوسیه او عملنامه په لاس کې واخلي او له خوشحالۍ به په جامو کې نه ځایېږي. هغوی به له ډېرې خوشحالۍ چیغې وایي چې راشئ زما عملنامه ولولئ. له دوژغه د ژغورېدو او جنت ته د تللو لوی راز دا دی چې انسان که څه هم په قیامت پورې یقین نه لري، خو که په راتللو یې لږ تر لږه زن او ګمان ولري، همدا اندازه هم انسان له ډیرو ناخوښو کارونو لرې کوي. لکه څنګه چې خدای تعالی په متففین سوره کې فرمایي: آیا هغه کسان چې کم فروشي کوي ګمان هم نه کوي چې یوه ورځ به راپاڅول شي او د خدای په در کې به ترې د خپل عمل ځواب وغوښتل شي؟ د قیامت او د دوژخ او جنت پیښه دومره مهم او برخلیک ټاکونکې ده چې د واقع کېدو احتمال هم کافي دی چې عقل حکم وکړي چې پام کوه داسې کار ونه کړي چې دوژخ ته دې بوزي. لکه څنګه چې د جنت پایدار نعمتونه او همیشنی ژوند په دې ډول دی چې عقل حکم کوي حتی که پر یقین هم نه لري، داسې بدلې او اجر ته د رسیدلو ګمان او زن هم باید تا نیکو کارونو ته بوزي چې د قیامت د واقع کېدو په بڼه کې له هغه ابدي نعمتونو محرومه پاتې نشي.
قدر پنا آوریدون کول لدوغو آیتونو زده کوو چی لمره قیامت د انسانانو دا عملونو دا عدیلانه قضاوت پاساس واقع کیشه. هلته به هر چاته د هغه د عمل دوسیه او عملنامه ورکول سي چې د انسان د عملونو د حساب کتاب بنیاد دی. دوه هم دا چې نه یوازې په قیامت یقین، حتی د هغه په واقع کېدو ګمان او زن هم انسان له دوژغه لري او د جنت په لور بیایي. دریم دا چې د دنیا له حرامو او ژر تیریدونکو خوندونو ډډه کول او په دې لاره کې د ځینو محرومیتونو زغمل په جنت کې د انسان په تلپاتې ژوند او له پریمانه نعمتونو او خوندونو څخه په برخمنېدو سره جبرانیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په پای کې د خدای تعالی له درګاه څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي چې زموږ ایمان لا ټینګ شي. نو په دې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
د حضرت عبدالعظیم حسنی د زوکړې کلیزه.
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو، په دې شبو کې زه اته الله خجنې د خپل درنو همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو، او د حضرت عبدالعظیم حسنی د زوکړې په مناسبت په ځانګړې مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هله دا چې د پاملرنې وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران پلازمینه میشتو یا د تهران د اوسیدونکو لپاره تل د حضرت عبدالعظیم حسنی زیارت ته تلل یو په زړه پورې او ټولیزه خاطره وه. شاوخوا سل کاله پخوا به د حضرت عبدالعظیم زیارت ته کورنۍ په موټر او بسونو سره تلل. لوګي لرونکي موټر چې مسافرې په خپلو واګونونو کې ځای پر ځای کول، تل به د تهران او شهر ری ترمنځ چې لس کیلومتره واټن لري تګ راتګ کولو. خلکو له لیرې پرتو ښارونو څخه هم د ری ښار ته سفر کولو تر څو د هغه امامزاده زیارت ته ورشي چې د زیارت ثواب یې په کربلا کې د سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام د زیارت د ثواب په اندازه ویل شوی دی. د جمعې په شپه د حضرت عبدالعظیم حسنی زیارت کول د تهران د اکثرو کورنیو لپاره یو معمولی او تکراری کارو چې له یوې خوا د دوی روح او ځان مانوي اړخ اخیستلو او له بلې خوا له دنیوي خوښیو او خوشحالیو څخه هم برخمن کیدل. اوس مهال د زیارت شاوخوا یو څه بدلون کړی او لوګي لرونکو موټرو خپل ځای ریل گاډو او شخصي موټرو ته ورکړی دی، مګر حرم لا هم پر خپل ځای دی او د حضرت عبدالعظیم په زیارت کې لا هم ګڼه ګوڼه ده. هر ورځ په زرګونه کسان د هغوی زیارت ته تلل او د زیارت شیبې د کورنیو لپاره ګډې خاطرې وي. د تهرانیانو په منځ کې د حضرت عبدالعظیم تر زیارت پورې د پلي تګ نظر یو عام نظر و. د پلی تک زیارت کوونکو د عقیده درلوده چې په هر قدم اخیستلو سره د دوی گناهونه بخل کیږي او د دوی په عملونو کې به اجر ولیکل شي. داسې پیښیدل چې یو کس که یو مهمه اړتیا درلوده او د هغې د پوره کولو لپاره یې نظر کولو چې څلویښت ورځې به پیاده د حضرت عبدالعظیم علیه السلام زیارت ته ورشي. یو ورځ د ری خار یو سړی د اهل تشیع د لسم امام حضرت امام هادی علیه السلام خدمت ته ورسید. امام ترې وپوښتل چیرته وې؟ هغه وویل زه د سید الشهدا علیه السلام زیارت ته تللی وم. حضرت وفرمایل پوه شه چې که د حضرت عبدالعظیم حسنی د قبر زیارت وکړې داسې وي لکه چې د حسین ابن علی علیه السلام زیارت دی کړی وي. د امام هادی علیه السلام په یو بل روایت کې راغلی دی څوک چې د حضرت عبدالعظیم علیه السلام د قبر زیارت وکړي خدای به هغه ته د جنت اجر ورکړي. دا چې د حضرت عبدالعظیم علیه السلام د قبر زیارت د جنت ثواب او یا په کربلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام د زیارت په شان ارزښت لري، د خدای او د معصومو امامانو په نظر کې د دغه سید د ستر او لوړ مقام ثبوت او نښه ده. هغه د ارزښتناک مقام له دې عمله ترلاسه کړ چې په سختو ورځو کې تل د امامانو تر څنګ او ملاتړی و او د مسلمانانو په منځ کې د دوی د احادیثو او نورانی کلماتو په خپراوي کې مهم رول درلود.
خو ګوردونکو، حضرت عبدالعظیم حسنی د 1003 هجری قمری کال د رابع ثانی د میاشتې په څلورمه نیټه د اهل تشیع د وم امام حضرت امام کاظم علیه السلام د امامت په دوران کې د مدینه په ښار کې د نړۍ ته سترګې پرانستې. د هغه بزرګوار پلار عبدالله او مور یې فاطمه یا حیفا و. هغه پخپله د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم له اولادې څخه دی او سلسله یې په څلور واسطو سره د اهل تشیع دویم امام حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ته رسیږي. هغه له خپلو پلارونو څخه د دینی مشرانو احترام او درنښت کړی و او د هغه سره سم چلند د دې لامل شو چې کله به د امام جواد علیه السلام یا امام مهدی علیه السلام مجلس ته ننوتو نو امام به هغه خپل خوا ته رغوښتلو او د ځان تر څنګ کینولو، داسې چې زنګونې د امام له زنګون سره نښلېدو او امام به په بشپړ پرتوګه د هغه د حال پوښتنه کوله. د هغه او امام ترمنځ نږدېوالی داسې و چې د نورو د غبیتی او حسرت لامل کېدلو. امام جواد علیه السلام او امام هادی علیه السلام حضرت عبدالعظیم ته دومره احترام درلود چې هیڅکله یې هغه په اصلي نوم نه یادولو او تل به یې ابوالقاسم لقب ورته غږولو. حضرت عبدالعظیم علیه السلام ته د امامانو محبت یوازې د هغه د ادب له امله نه و، بلکې د هغه علمی او دینی مقام هم د دوی د تایید وړ و. تر دې چې معصومو امامانو خلک د دینی ستونزو د حل او د دوی د فقهي او اعتقادي پوښتنو لپاره حضرت عبدالعظیم علیه السلام ته لیږل. په ځانګړې توګه امام هادی علیه السلام چې د حکومت له لوري په کور کې د کلابندۍ له امله له خلکو سره په مستقیم ډول د لیدلو توان نه درلود، ځینې اهل تشیع چې دینی پوښتنې درلودې دوی ته لیږلې. د معصومو امامانو په نزد حضرت عبدالعظیم محبوبیت د دې لامل شوی و چې هغه په عامو خلکو کې هم شهرت او درناوی پیدا کړی. له همدې امله خلکو هغوی ته شاه عبدالعظیم ویلو، لکه څنګه چې امام علی علیه السلام ته شاه مردان او امام حسین علیه السلام ته شاه شهیدان ویل کیږي، او په دې کار سره هغوی ته خپل عقیده څرګندوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام په ژوند کې یوه مهمه ځانګړنه دا وه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له اولادې څخه د دریو پاکو امامانو مبارکه ورزښتمن حضور در کړی. هغه د امام رضا، امام جواد او امام هادی علیه السلام له تعلیماتو څخه ګټه پورته کړې او د هغوی کلام او روایتونه یې راتلونکو نسلونو ته انتقال کړل. د اهل تشیع د لسم امام حضرت امام هادی علیه السلام د امامت دوره د حضرت عبدالعظیم علیه السلام د ژوند تر ټولو حساس پړاو. امام هادی علیه السلام د خپل ژوند یوه برخه د سامرا ښار په یوه خوندي پوځي سیمه کې تیره کړه او د حکومت تر سخت څارنې لاندې و. عباسیانو امام ته اجازه نه ورکوله چې له خلکو سره اړیکه ټینګه کړي، خو په هماغه وخت کې حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام له ټولو ستونزو سره سره خپل ځان امام هادی علیه السلام ته رسولو او د هغوی له لارښوونو یې ګټه پورته کوله. د امام کور ته د هغه تګ او راتګ د دې سبب شو چې د خلیفه جاسوسان له امام هادی علیه السلام سره د هغه د اړیکو خبر خلیفه ته ورکړي. دې راپورونو بالاخره اغیزه وکړه او خلیفه د حضرت عبدالعظیم د تعقیب او نیولو امر صادر کړ. له دې پیښې وروسته حضرت عبدالعظیم حسنی د عباسي خلیفه له خطر څخه د ځان ساتلو لپاره د چارواکو له سترګو ځان پټولو او په مختلفو ښارونو کې په ناڅرګند ډول تګ راتګ کولو، تر دې چې د خپلې استوګنې لپاره یې د ری ښار غوره کړ. عزیزانو، حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د یو ناڅرګند مسافر په توګه ری ښار ته راغلو او د ساربان په سیمه کې د اهل تشیع د یوه سړي کور ته ولاړ. یو څه وخت په هغه کور کې په زیرزمینۍ کې اوسېده او د اهل تشیع محدودو کسانو هغه پیژندلو او دوی هم هڅه کوله چې دا خبر پټ پاتې شي تر څو هغوی له کوم ګواښ سره مخ نه شي. خو د وخت په تیریدو سره ډیرو کسانو حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام وپیژندلو او د هغه کور ته تلل او راتلل تر څو له هغه علم او روایت څخه چې هغه له معصومو امامانو څخه روایت کړی دی ګټه پورته کړي. دوی د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام له علمي او دینی مقام څخه خبرو او هغوی د خپلو امامانو یادګار ګڼلو او د پتنګ په څیر د هغه پر شاوخوا راغونډېدل او له هغه څخه یې خپلې فقهي پوښتنې کولې. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام په خپل دوره کې یو پیاوړی مجتهد و چې کولای شول د خالص اسلام نظریات په مختلفو علمي او اعتقادي برخو کې رابرسیره او د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. د هغه نوم د ډیرو تفسیري، فقهي، اخلاقي او دینی احادیثو د راویانو په لړۍ کې ځلیږي. حضرت عبدالعظیم علیه السلام د یو مشهور حدیث راوی و چې په هغه کې د حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف د فرج انتظار غوره عمل بیان شوی دی. هغوی د امام جواد علیه السلام له قوله نقل کړی دی چې فرمایي: په رښتیا چې زموږ د کورنۍ قائم هماغه مهدی دی چې د هغه د غیبت په وخت کې واجب دی هغه ته انتظار او د هغه اطاعت وشي. قسم په خدای چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په پیغمبرۍ او موږ په امامت مبعوث کړلو، که په دې دنیا کې واضې و ورځ هم پاتې شي هغه ورځ به دومره اوږده شي چې مهدی علیه السلام به د غیبت له پردې څخه راڅرګند شي او ځمکه به له عدل او انصاف څخه ډکه کړي. خدای به په یوه شپه کې د ولی عصر چارې سمې کړي په هماغه ډول چې په یوه شپه کې د موسی بن عمران چارې سمې کړي. زموږ د شیعیانو غوره اعمال د فرج په تمه پاتې کېدل دي. د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د مبارک ژوند وروستۍ ورځې له ناروغۍ سره مل وي. هغوی د خپل ژوند په اوږدو کې نه یوازې له خپلو خپلوانو څخه د لیرې کېدو له امله ځورېدو، بلکې د عباسي واکمنۍ په دوره کې د مسلمانانو د ترخو وختونو له امله هم ځورېدلو. د مشهور روایت له مخې حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د 252 هجري قمري کال د شوال په 15مه وفات شو. د هغه بزرګوار د وفات خبر خوله په خوله خپور شو او د ښار ټولو خلکو تور جامې واغوستې. د حضرت عبدالعظیم علیه السلام پاک مبارک جسد د ګڼو خلکو په منځ کې خاورو ته وسپرل شو. هغوی له دې مادي ژوند سره الوداع وویله، مګر مقام او دربارې نن هم د مسلمانانو او د اسلامي پوهې د مینوالو لپاره خوندي ځای دی.
خوګوردونکو اوسنۍ مطلب په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو، په پاک او سپېڅلي رم مسپارو.
ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.